درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل لاندې ماو دی ازادي رادیو دی ما خمنې نیم ساعت خبري مجلې تمو هر کله کوم لکه څنګه چې پیږي نن کابل د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شبي هغه غونډه کوربه دی چې دوی د دینی عالمانو لویا غونډه بولی په دې غونډه کې نن د طالبانو د حکومت مشر مولوی هبت الله اخونزاده د لومړي ځل لپاره په کابل کې را څرګند شو او نږدې یو ساعت وینا یې وکړه. دا به د دې نیم ساعت خبري مجلې د سر موضوع وي. همدارنګه د مولوی اخونزاده او د څرګندونو او د غونډې د حال په اړه باندې لا شنونکو سره خبرې هم لرو، د هغوی سره تحلیل لرو او شننې به ولرو. خو پایل خبرونه کوو. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې په یوه غونډه کې را څرګند شو. کابل کې د علماو د لوی غونډې چې د طالبانو لخوا را بل شوې دویمه ورځ د چې هبت الله اخونزاده ورته وینا وکړه او په صوتي بڼه له رسنیو خبره شوه. هغه په خپل وینا کې د یو بشپړ اسلامي حکومت پر تشکیل ټینګار وکړ. وی ویل چې ټول دولتي پوسټونه په ځانګړي ډول وزارتونه او محکمې به د دینی عالمانو لخوا اداره شي. هغه په خپل وینا کې د نجونو او ښځو یادونه ونه کړه. طالبانو لا هم اکثریت ښځو ته د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو لخوا را بل شوې دغه غونډې ته تر 3000 زیات کسان وربل شوي، خو د ښځو کوم استازی پکې نشته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن په جنوا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت بیړنۍ غونډه پیل کړې ده. دا غونډه چې نن د جنوا په وخت غرمه 12 بجې پیل شوې، ټاکل شوې ده چې پکې به پر نورو سربیره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلا او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټر ریچارډ بنټ او همدارنګه افغان خزینه فعال او سیاستواله فوزیا کوفي ویناوي وکړي. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره په پکتیا خوست ولایتونو کې له وروستي زلزلې وروسته هلته د ماشومانو د رواني حالت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په یادو ولایتونو کې وروستي زلزله ماشومانو ته د سخت روحي زیان د اوښتو سبب شوې ده. او ایران وایي د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په برخه کې د وروستیو خنډونو د لرې کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران مذاکره کوونکی ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتووالی لري. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، په دې خبرونه کې نن د خبرونې زیاته برخه د دې نیم ساعت خبري مجلې په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو غونډې ته ځانګړې شوې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا وربلل شوې ده. نن په دې غونډه کې چې دویمه ورځ ده، د طالبانو د حکومت مشر مولوی هبت الله اخونزاده وینا وکړه او تقریبا په دغه یو ساعت وګد وینا کې پر بیلابیلو موضوعاتو څرګندونه وکړي. د خغلی اخونزاده د څرګندونو جزئیات او دا چې د خغلی اخونزاده په خبرو کې مهم ټکی څه و، کومې برخې د بحث وړ دي، په دې باندې وروسته په خبرونه کې د بشري حقوقو له فعال او د میدان وردګو د پخانی خاروالی ظریفه غفاری او کښول سیاسي شنونکو عبدالکریم حقانیار سره بحث کوو. لاندې بحث کوو، همدارنګه به په خبرونه کې نور ریپورتونه ولرو. له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوستانو هم سم چې په خبرونو کې واوریدل، نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوی دینی عالمانو د لوی غونډې دوهم ورځ وه. په دوهم ورځ په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشر مولوی حبت الله خونزاده را څرګند شو او همدارنګي غونډه ته وینا وکړه. زما همکارا فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه جان، له تاسو به د دې غونډې نور جزئیات واورو.
مننه انسب د طالبانو د حکومت مشر مولوی حبت الله خونزاده په لومړي ځل په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون او خبرې وکړې. د هغې خبرې تر ډیره لنړیوالو سره پر اړیکو، کورنی امنیت، حکومتداري او د غشان خپل وسلوالو ته په نصیحتونو راټولې وي او د افغان میرمنو د حقونو او د انجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه هیڅ هم ونه ویل. تمه دا وه چې ښایي نن په دې غونډه کې به د ښځو د کار او انجونو د تعلیم په اړه هم بحثونه وسي، خو له تیرو دوه ورځو راهیسې په دې غونډه کې په دې اړه هیڅ هم نه دي ویل شوي. د طالبانو مشر مولوی حبت الله اخونزاده په دې غونډه کې په دې اړه وویل چې دای به په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نه سي او تعامل به ورسره ونه کړي. هغه د نړۍ هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې فشارونه نه سي کولای طالبان له خپلې لارې یو ګام هم په شا کړي. مولوی حبت الله داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو د حکومت مشروعیت په کور دننه او بهر له ننګونو سره مخ دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د مولوی حبت الله د خبرو نورو برخه د طالبانو په واکمنۍ کې د امنیت پر ټینګښت او په دولتي ادارو کې د فساد اړیکو او انډیوال پاللو پر مخنیوي متمرکزه وه. همدارنګه د دوی لوري پر عمومي اف ټینګار خو د طالبانو مشر طالب چارواکو ته لارښوونه وکړه چې له خپل سر او محکمو دی لاس په سر سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بشر حقونو د بیلابیلو سازمانونو لوري په یو شمېر ولایتونو کې د خپل سرو محکمو او د پخواني حکومت د سرتیرو د وزنو او تری تم کولو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم طالبانو په دغه ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. نوموړي د خپلو خبرو په برخه کې انتخابات، سیاسي زعامت او جمهوریت دروغجنه مشروعلي یاده کړه او وی ویل چې ټول باید له اوسني زعامت سره د ملاتړ ژمنه وکړي. د مولوی حبت الله د خبرو لپاره وړاندې د دغه غونډې مرستیال مولوی اسماعیل له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د لاسونو په پورته کولو سره د امیر المؤمنین په حیث له مولوی حبت الله سره بیعت وکړي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو د ناستې نن دویمه ورځ وه او ټاکل شوی وه چې نن هم دینی عالمان په ګروپي شکل په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې وکوي. بله انسه
مننه کو فیروزه عزیزی له تاسو نه. دوستانو، لکه په تیر خبرونه کې مو چې ویل، په کابل کې د ډزو او همدارنګا د چاودنو ریپورت ورکړل شوی دی. زموږ بل همکار را سره په تماس کې دی، له ده به واورو د په جزئیاتو د راټولولو هڅه کړې ده. له ده به واورو، مهرباني وکړئ له تاسو به د کابل د دغه چاودنو ریپورټونه ورکول کېږي. ځینې خلک وایي نه، د ګازو په یو د خرڅلاو په یو مارکیټ کې چاودنې شوې دي، ځینې وایي توغندې لګېدلې دي. د تاسو جزئیات څه دي؟ مهرباني وکړئ.
ان سب سو بلابل مسائل دي، سو بلابل پیخ اصلن شوی دي. شیبه وړاندې د لوی جرګي په خیمه باندې د قمبر څلور لارې لوري نه پینځه راکټونه توغول شوی دي. ویل کیږي چې د لوی جرګي د خیمه په شاوخوا کې بلګیدل دي او تلفات هم لري، خو د طالبانو حکومت امنیتی بنسټونو تر اوسه په دې اړه باندې سند ویلي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د قمبر څلور لارې شاو خو او دغه شان د کتاب څلور لاري شاو خو دغه سیمه چلی د امنیتی ځواکونو لوري نه د طالبانو د وسلوالو لوري نه کلا بند شوې. دلته هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې لخپل کورونو نه حتی ووزی. سیمه ته ډیر زیات طالبانو امنیتی ځواکونه رسیدلي. البته د سیمه د خلکو وینا ده او د ټرافیکو تاګ را تک په دغه لار باندې بند شوې ده. لدین وړاندې د درویش میدان یا کوټ سنگي په سیمه کې د بلا بیلابیلو څلورو چاودنو غوونه اوریدل شي چې د طالبانو د امنیه قومندانې ویان خالد زدران په وینا باندې چې د غلطه د غازو په شرکت کې اور لګیدل او د غازو د ډبول عمله د بالونونو عمله چاودنې رامنځته شوې دي. خو د سیمې اوسیدونکو تر اوسه په دې اړه باندې دانه دي تایید کړي چې اړتیا د اور لګیدنه د چاودنې شوې دي. خو د افغانستان د آزادګانو د یوې وسلوالي ډلې په نوم باندې چې طالبانو په ضد باندې فعالیت کوي، وایي چې په دغه سیمه کې دوی چاودنې تر سره کړي او بشمیره طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه شان د کابل د په یو بل ناحیه کې هم د یوې چاودنې راپور ورکړ شوی د ګولۍ دوخانی په سیمه کې چې په دې اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي.
مننه کوله تاسو نه. موږ به په روانو خبرونو کې هم دا موضوع څارو. دا چودنې په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې نن د طالبانو لخوا د وربل شوي دینی عالمانو د غونډې دویم ورځ ده، او نن په دغه غونډه کې د طالبانو رهبر مولوي حبت الله خونزاده راڅرګند شو، څرګندونې وکړلې او په بیلابیلو مسلو باندې وغږېد. په دې باندې چې د طالبانو لخوا د وربل شوي دینی عالمانو دغه ستره غونډه چې دوی بولي له دینه څه تمه کېدلی شي، او په ځانګړې توګه دغه غونډې ته د مولوي حبت الله خونزاده څرګندونې څنګه څرګندونې وي او څه هیله مندۍ ورسره راپیدا کېدلی شي، په دې موضوع باندې مو د بحث لپاره د بشري حقونو فعال او همدارنګه د میدان وردګ پوخانی خارواله ظریفه غفاري را بللې ده، او سیاسي شنونکي عبدالکریم حقانیارم را سره دي. دواړو ته خرغلاست وایم. ستړي مشي ظریفه جانې او همدارنګه حقانیار صاحب. دواړو حقانیار صاحب لومړی به لتاسو نه واورو. دا راته وایي چې تاسو دغه وینا نن واوري د مولوي حبت الله خونزاده د ډيري مودينه ورسته دغه سي په یو لوی غونډه کې د نوموړي اغه په کابل کې لومړنۍ وینا وا څړول وینا وا تاسو څنګه ارزوي؟ حقانیر صاحب دماغه غوري. حقانیر صاحب د تاسو مایکروفون باندې غالبا د تاسو غږ نه اوریدل کیږي. ظریفه غفاری ته به ورشو د بشری حقوقو فعال ده، او همدارنګه د میدان خار او خارواله پاتې شوې ده، او د اوس په بیلابیلو سیاسي موضوعاتو کې فعالیت لري. ظریفه غفاری، تاسو دغه وینا واوري ده د طالبانو د مشر د داسې وینا و چې تر ډیره پورې ورته تمه کیدله. مولوي حبت الله اخونزاده تر اوسه پورې په کابل کې نه و راڅرګند شوی د لومړي ځل لپاره، اگر چې تر دې مخکې په کندهار کې نوموړي ځینې غونډې درلودې. تاسو مخبل نظر راته وایې د نننې یو څرګندونه په اړه.
ډیره زیاته مننه. اول سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته. بس دلته دا دی چې هغه ټول کې د هیبت الله خبرې ټوله له نفرت، کینې، انتقام جویي، خودخواهی او هیوات یو بلی تباهی تا د وړلو د لارو چارو او یا هم هغه دروازو د خلاصون نډکا یو وینا و. په دې وینا کې هیبت الله حتی دا غمور للمنی چې دی زیږېدلې دا غه د حق پاړه و نه غږېده. دا په دې وینا کې نړۍ سره د تعامل په برخه کې خبرې وشوې چې زه نړۍ سره تعامل نه کوم، پالته بیا نړۍ ته شپه ورځ زارۍ کوي چې ما په رسمیت وپیژنه، ما ته پیسې راکا، ما سره همکاري وکا. دا په داسې حال کې دی چې اصل ته راشو دوی څنګه په خپل ځان سره وایي چې امیر المؤمنین د خدای لپاره دا د مؤمنانو پوښتنه خو کوي، دا د نړۍ سره په خپلو ضد په خپل کم تجربه برخوردونه چې دی درګرد روان دی، د ولس په سر معامله کوي، ولس له لوږې مري، دا لګیا دی نړۍ سره په لاره نظم وایي زه تعامل نه کوم وایي. نو دغه ټول موضوعات د دې سربیره دا چې یعنی د نظام په برخه کې د نورو خلکو لپاره خبرې وکړي چې بل چاته اجازه نشته، دا په دې معنی دی چې پزور راغله يم پزور مني ولاي کڅوک مخم را ته واړه وي په ساري په مرمي ولا
زریفه غفاري فکر نه کوي چې فکر نه کوي چې د نننې خبرو کې تر یو هدا پوری لکتر لگا دی دو دو نیم زره کسانو راټولیدل هغه کدی طالبانو په پلو طرفداران می ک د دغه نظرونه واوریدل شي دا یو مثبت پرمختګ کیدل شي
کوم نظرونه لکه د مولا انصاری نظر چې وای د خلاف د نظام په خلاف کو دریږي نو مرګ دی روا دی زم دا زما مکتبونه نه دي خلاص د نظام په خلاف ولاړم د خپل د مکتب خلاصول غواړم نو زما مرګ روا دی په کوم اسلام کې په کوم دین کې
درته وای چې مثلا د خزو د ګډون نشټواله ایا دا سی فکر کوي چې ک دنیا لمان دي خونځوي د پرانستو پریکړه وکي یا لکتر لگا د خزو په ټولنه کې د ګډون یا د کار د اجازه پاړه باندې مثبت پریکړه وکي دا کولای شي چې په دې غونډه کې د خزو د نشټوالي کمی پوره کا
اول که خو رازم په دې باندې چې علما را ټول دي او په علما باندې ګڼ بریدونه روان دي نو دا د دې هغه ثبوت دی چې متاسفانه په زما په وطن کې علما هم خپل هغه عزت حیثیت او هغه درونوالي چې د دوی حق او د دې وطن په کلتور کې او فرهنګ کې دوی لرل دي ته هم دا هم له لاسه ورکړي خو د دې سربېره طبيعي دی تمیشته هیلشته مون بیچاره خزو ته خو هیلې نه پرته بيخي بل څه نه دی پاتې نو هیله لروز کچ نن نړۍ زمون غاوري او نه هم امیر المؤمنین چې ځان د عمر د عدالت
مانه زبه د حقانیت سبب ګورم کو وصل شوی یو غاګي اوریدل کیږي زبرت تاسو تر زم حقانیت سبب تاسو مونږ غاوري
امبالي تاسو زما غاوري اوس
ډیر باندې وکي حقانیت سبب ستړي مشي راځي چې بحث پایل کو مګاله ظریفه غفارین واوریدل هغه وای چې منتقد ده دغه نننې وینا دی وای چې د خزو یادونه پکې ونه شو د بشري حقوقو مسایلو ته پکې پام ونه شو تاسو را تخپل نظر وای دغه وینا په اړه څه فکر کوي
مننه تاسو او استاد اوریدون کته په رادیو کې فیسبوک پر رخصتي ټول سلامونه وړاندې کوم بخشه بکوي ما کوشش وکړ کمپیوټر سیستم لیک سره ګډوډ سو په هر صورت اوس غږ خو ماوري
اوس موږ
ما د محترم خور غفاری خبري یو څو خبري مې واوري دي زه فکر کوم چې موږ افغانستان افغانان دغه درې سلويه کلنه یا د سلويه کلنه غمیزه چې افغانستان کې و خبره دا و چې موږ قناعت نه کوو موږ کوخ کوو هغه څه وغواړو چې زموږ د هیواد زموږ د خلکو زموږ د اوسنی جګړیز حالت څخه یو څه لوړ دی زه فکر کوم چې دغه جرګې په تیر بیا د ورستنۍ جرګه چې اکثره کسان دي چې د ورته علما وایي ولی زه فکر کوم دا د پرګنو د کلیو څخه راغلي دي او دوی کولای شي د افغانستان د خلکو غوښتنې په دغه جرګه کې مطرح کړي هغه څه چې دی محترم محبوب الله خان د خبرو په تړاو دی زه فکر کوم زه مثبت بولم ځکه هغه د تفاهم خبره وکوله هغه د تشنج د مخنیوي خبره وکوله هغه د فساد د مخنیوي خبره وکوله هغه د عدالت رامنځته کېدو خبره وکوله او دې ته ورته ډېر نور خبرې وي یوه خبره دا چې هغه وویل چې افغانستان مستقل دی خپل اراده لري نور د چا په اراده باندې عمل نه کوي دا ډېره لویه خبره ده دغه خیر ورستی لسیزی افغانستان په یو ډول یا بل ډول باندې متاسفانه د يرغملو او ځینې کسان ممکن دي ته يرغملتوب و نه وای خو دا به بل خبره ده د خپل ذهني دریز ده زه افغانستان په دغه ورستیو لسیزی کې خصوصا د لسیزی په تر دې وروخته افغانستان د دوو د سره او تور سمارګر لخوا يرغملو
مننه کوم
خو سم کړهونه ولته نو زه فکر کوم چې دا یو مثبت راټولیدنه ده او موږ باید په نیک فعالیت ونیسو
مننه کوم ل ظریفه غفاری نه بم دغه پختم حقانیت څه وای چې ما خبره ده چې مخکې ما تاسو ته شریک کړه د غنو طالب پلو نظر دی چې دوی وایي د غمر کسانو راټولیدل په خپل ذات کې یو مشروعیت دی او د خلکو نظرونه کواوریدل شي خبرې کواوریدل شي دا مهم څه دي د حقانیت سب خبرې مواوریدل لا تاسو اورو ظریف جانی
ګوري ان صاحب خبره دلته دا دی چې مشروعیت یوازې د ملایانو په جوب کې نه دی او هغه ملایان چې د دوی د هر حتی د دوی د انتحار او د قتل او د جبهه ګیرې او لپاره هم دلایل لري او هغه روا بولی او قانې کننده بولی. راځي صحیح ده چې مونږ بل جګړې ته نه غواړو لاړ شو. همدا اوس جبهیز جګړې په افغانستان کې د ازادي جبهه او د مقاومت جبهه دا د چا له لاسه جوړ شو؟ زما له لاسه. ما د جګړو ته لمن ووهلو، خو همدا زه همدغه طالب دی، همدغه رهبری دی چې دغه هلته یې لمن ووهلی. ولې د خلکو سره نه کینی؟ تر لګیا یې د پاکستان د جبهو ترمنځ سولو ته کینی، د هغوی ترمنځ جرګې مرکې کوي. خو زما په وطن کې چې یو دوه مخالف لري، هغوی سره د اقل د کیناستو جرات هم نه لري. په کوم دلیل؟ ولې ګوري، هغه به نه کوو سره. یو دا دی چې دغه وطن صحیح دی چې مونږ په بد وضعیت کې، دا په بد وضعیت کې د همدې لپاره یو چې هر بد ته مو خووي، هر خطه مو بد.
ظریفه غفاری د ملا هبت الله خونزاده په خبرو کې یو ټکی چې ډیر د پام وړ وو، هغه د نړیوالې ټولنې سره د تعامل مسله وه. ظاهرا د په وینا کې داسې وښودله یا داسې څرګندېدله چې د ډیر پروا نه لري چې نړیوالې ټولنه له افغانستان سره ښه تعامل کوي که نه کوي، د په داخلي منابعو ټینګار کوو. آیا په نړۍ کې یو هیواد کولی شي چې پرته له دې نه چې له نړیوالې ټولنې سره مثبت تعامل ولري، راکړه ورکړه ولري، وتوانېږي چې په یوازې ځان یو نظام او د خلکو هوساینه وساتي؟ وروسته له اقانې سب نه غواړم چې په دې اړه واورم، تاسو واورم.
ان صاحب نو بیا به داسې وکړو چې د ملا صاحب عبت الله د دوی له ټول ټیم سره مریخ ته به ولیږو، ځکه چې په دې نړۍ کې خدا نه چلی. دا نړۍ خدا همدې نړۍ دی، دا خو یوه کلی دی چې د یو بل په خوښه، د یو بل په اصولو سره نه کېني، زما په اصولو ما سره نه غږېږي. نو بیا په کوم چې کله بیا د پیسو خبره شي، د مشروعیت خبره شي، ته زما نه یې غواړې، د همکاریو خبره شي، زما نه غواړې. خو زه چې د انساني حداقل هغه انساني اصول هم را سره په دې نړۍ کې نه مني، د دې کلي په هغه لاس مو رواج را سره نه ځي. نو بیا وروره ته لاړ شه مریخ ته، مریخ کې ژوند وکړه، هلته به تا په خپله خوښه ژوند وشي کول. ګوري بله خبره دا دی، په دې وطن کې یوازې ملا ژوند نه کوي، په دې وطن کې یوازې طالب نه دی. په دې وطن باندې د دې وطن د ازادۍ، د دې وطن استقلال، د دې وطن راتلونکي ښه او بد لپاره یوازې د طالب جنګیالي او یا د طالب
مننه کوو. له حقانیار صاحب نه به واورو، حقانیار صاحب مننه کوو. ظریفه جان سوندې موږ وخت کم دی، کله لن جواب راکړي. حقانیار صاحب تاسو څه وایي، د نړیوال ټولنې سره تعامل څومره مهم دی؟
زه فکر کوم له نړیوالې ټولنې سره تعامل خورا مهم ده، ځکه موږ په همدې نړۍ کې ژوند کوو. او لکه څنګه چې محترمې ظریفې خور ورته اشاره وکړه، موږ په یو کلي کې ژوند کوو، له دې کلي موږ نه سو وتلی. وایي پښتو متل دی، وایي له کلي ووزه له نرخه یې مه ووزه. لیکن ګمان کوم د طالبانو د اسلامي امارت د مشر منظور هم همدا و چې موږ نور د بل چا ارادې نه منو، موږ خپله اراده، یعنی په دې معنی چې د ترمنځ باید مساوي حقوق وي، یو د بل ملي ګټو ته باید احترام وسي، او د افغانستان ازادۍ ته باید احترام وسي. زه فکر کوم چې دا خبره بده خبره نه وه چې دولت موږ د تفاهم لیوال یو، تفاهم غواړو، ولی په خپلو شرایطو تفاهم غواړو. یو مشکل دا و چې په تیر کې د افغانانو مشرانو تفاهم کوو، خو د نورو په شرایطو یې کوو. همدغه د خپل د استقلالیت درلودل د خپل د افغانانو دپاره یو لویه لاسته راوړنه ده. ولی له بل اړخه ممکن هغه تمه چې د یوه اقتصاد له ډاکتر څخه کېږي یا د سیاست له ډاکتر څخه کېږي، هغه د پخپله ول زه یو عادي سړی یم، او دا هم باید یاره نه کړو چې همدغه ملایبت الله خوند او دې ته ورته کسان چې مشرتوب یې کوو، همدغه دغه یرغلګر یې په ګونډو کړه. که چیرته دې سړي ته موږ په همدغه سترګه ګورو، لکه څنګه چې غفاري خور وایي، بیا خو دا ناممکنه وه. هر حالت باندې زما په اند باندې ګلاس نیم ډک ده یا نیم خالي ده. زه ګلاس نیم ډک بولم، او دغه ناسته په نیک پال ګڼم. خامخا به انتقادونه وي، خامخا به نیمګړتیاوې وي. دا نیمګړتیاوې په غرب کې هم شته، په دې غرب کې هم خلک انتقادونه کوي، په هیڅ هیواد کې
کابل کې جوړه شوې ده. په تیرو اتو نهو لسو میاشتو کې طالبانو هیڅ ډول دغسې یو سلام مشوره، حتی هغه خپل منځي سلام مشوره هم کوي نه وره بللي. څه تمې او هیلې ترینه کېدلی شي هغه کلک تر لګي؟
ان صاحب مونږ متاسفانه داسې وضعیت ته رسیدلی یو چې هغه له بدترین نه په بدتر باندې راضي یو، خو اوس وایو چې حداقل آرامي وي. حداقل مونږ د مړه نه شو په جګړه کې، خو له لوږې مړه شو، له ناخوالو د مړه شو، له ویرې د مړه شو، خو جګړه د په مرمۍ باندې مړه نه شو. یو خبره ده دی دوه ما خبره ده دی چې دلته بس پدی وشو چې دوی خو نړیواله په ګندو کو ورور د خدای لپاره ده خو نو نسم کالونه نه دی چې د خلکو په سترګو باندې څوک دوړي واچي هداقل زمونږ په سترګو خو بیا هم بس ده دی چې دا یو هغه کیدای شي تمې ورته لرلی شي حداقل د دې غونډي په پاتې ورځو کې که رښتیا دغه علمان چې سره ټول دي د اسلام علما دي که رښتیا دوی د دین او د قرآن نه خبر دي د حضرت محمد په شهادتو خبر دي که رښتیا دوی د عمري عدالت ټیکهداران ځان بولي نو را دي شي د ولس خیلو ته د ورځ غوښتنو ته د ولس خبرو ته تر ټولو مهم د نجونو د مکتبونو د دروازو د خلاصون پریکړه که په دې غونډه کې نه کیږي نو دا په دې معنا دی چې زه سوچ نه کوم چې هیڅ نو نور د دې خلکو نه یوازې خبرې حتی کړنې هم د باور وړ وي.
ډیره مننه کوو ظریفه غفاري له تاسو نه او همدارنګه د سیاسي چارو له شنونکي عبدالکریم حقانیار دواړو څخه چې په دې خبرونه کې مراسره بحث وکړه او برخه مو واخیسته. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوي دینی عالمانو مخورو غونډه او پکې د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده په وینا باندې مو د زموږ د دوو ملمنو څرګندونه اوریدي. وسم یو لنډه خبرتیا لرو ورپسې نورو ریپورټونو او مسایلو ته ځو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوس هم اوکراین ته ځو. د اوکراین پر اډیسا ښار باندې د روسیې لخوا د توغندیو د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې ځینې توغندي په یو تفریحي پارک کې لګیدلې دي او ځینې هم د استوګنې په یوه سیمه. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اوکراین چارواکي وایي پر یوه استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 18 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې ویلي د ودانۍ له ویجاړیو 8 کسان ژغورل سوي چې 3 ماشومان دي. نن سهار وختي په خبرو سویو تصویرو کې د ژغورنې هڅې ښکاري او له یوې نه منځله استوګنیزې ودانۍ لوګي پورته کیږي چې چارواکو پکې د 14 کسانو مړینه او تر 1000 زیاتو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. په راپورونو کې ویل سوي چې تېره شپه په بیلهرود دنیستروفسکي ښارګوټي کې د یوې راکټي حملې په نتیجه کې د یوې نه منځله ودانۍ یوه برخه ویجاړه سوه چې وروسته د دې ودانۍ په یوه دوکان کې اور ولګېد. د اودیسا پوځي ادارې ویلي چې دویم توغندی په همدې ښارګوټي کې پر یوه تفریحي مرکز لګېدلی چې لږ تر لږه 3 کسان یې هلته وژلي چې یو پکې ماشوم دی. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. دغه پوځي اداره وایي د روسیې یوې ستراتیژیکې الوتکې دا حمله د تور سمندرګي له لوري کړې ده. په اودیسا کې دا حمله پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراخ یرغل پر 19 اونۍ ترسره سوې ده. اوکراینیان دغه یرغل ته د دغه هیواد په ختیځ لسیچانس کې تر حد زیات د زیاتې بمبارۍ او په دنیپرو پتروف سیمه کې د ملکیانو پر استوګنیزو سیمو د توپونو ویشتلو نوم ورکوي. که څه هم د اوکراین چارواکي دغه تازه حمله یو تروریستي عمل بللی خو مسکو په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي. دوستانو په همدې سره د مخمنې نیم ساعته خبري مجله چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دنی عالمانو جوړ شوی غونډه او په دې غونډه کې د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخونزاده څرګندونه ته ځانګړې شوې. په همدې برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به زما همکار ژکفر احمدي در سره په بل نیم ساعته خبري مجله کې ملتیا کوي.